قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. و بورې چې د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علمای پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق وروستۍ څرګندونې چې بیا یې ویلي په افغانستان کې جهاد تر اوسه دوام لري وغندلې. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن د دورتنی رسمي سفر لپاره اندونیزیا ته تللی دی. د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخصوي مایند بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی، او د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب پر تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. خبرونه تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن چهارشنبه د دورتنی رسمي سفر لپاره اندونیزیا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو او د مرستیال ولسمشر یوسف کالا او دغه راز د اندونیزیا د عالمانو شورا او د غیواد د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال امید میسم د دغه سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملاقات پیرامون پیگیری و تطبیق توافق
دوی په دلی دنه کې به اجرایي رئیس د دوړو هیوادونو ترمنځ د تړونونو او توافقاتو د تطبیق د اړیکو پیوړی کېدو سوداګریزو راکړو ورکړو د افغانستان د سولې بهیر او د تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وکړي.
بحث او گفتگو خوت کړ
شغل عبدالله د اندونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه هغې وته سفر وکړ. ټاکل شوی نوموړی په جاکارتا کې د اندونیزیا د بهرني سیاست د مطالعاتو په مرکز کې د افغانستان د سولې او په دغه هیواد کې د موجودو ستونزو په اړه وینا وکړي. تیر شپه د کندهار په معروف ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو لوی برید په شاتم بولی دی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی ویلي چې وسلوالو تیر شپه غوښتل چې د معروف ولسوالۍ د کلینیک پر پوسته موټر بم برید وکړي، او چې دا موټر بم امنیتي ځواکونو پیژندلی او له منځه یې وړی دی.
یو چارتوی تانگ مطل وصل کلنک پر پوکتای پتاو کی دو کلیسی لیلوری پیجندو سوی جی تکانی کر کردی دی او تانگ سودن کردی دی سورس پر وصلوالو ترہگرو دلائیز تریسی بریت کردی دی پر پوکتا باندی دا چی پوکتا دا کماندانی سینج دی اتحان کی پلاتاوا دا کماندانی سخت هم ورته کومکونه رارسېدلي دي او چې د شپې تر دوه بجو پورې امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې وسلوال مخالفین تېښتې ته اړ کړي.
د نوموړي په خبره چې له وسلوالو سره په دې 15 ساعته جګړه کې 3 پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویاند وویل چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درنه مرګ ژوبله وشته ده، خو کره شمېره یې نه ده معلومه. طالب وسلوالو د برید مسؤلیت منلی او ګڼو سرتیرو ته یې د مرګ ژوبله اعطا کړې ده. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغې ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخصوي مایند د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی دی. د بګرام ولسوال سیف الله بیدار ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه په قلعه نصرو سیمه کې داسې مهال سوې چې دغه کاروان په ګزمې بوخت و. د شغلي بیدار په خبره په دې چاودنه کې د بهرنیو ځواکونو یو زرهي موټر تخریب سوی دی، خو د تلفاتو په اړه یې تر اوسه معلومات نه دي خپره سوي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې په دې پیښه کې 6 تنه بهرني سرتیري وژل سوي دي. په یو بل خبر کې د کاپیسا د ولایتي شورا مشر په نجراب ولسوالۍ کې د ګډو پوځي عملیاتو خبر ورکړ چې په وینا یې په دې عملیاتو کې یوه ښځه وژل سوې او 8 تنه نور ملکي وګړي ټپیان سوي دي. محمد حسین سنجنی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تېر ماښام د نجراب ولسوالۍ په درای افغانیه سیمه کې سوي دي. بلخوا د کاپیسا امنیه قمندان عبدالبصیر خپلواک د عملیاتو ترسره کول تاییدوي، خو ملکي تلفات ردوي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب په تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د امریکا ولسمشر په می میاشت کې وروسته لاغه چې د ایران له اټومي تړونو د وتلو اعلان وکړ، پر ایران یې نور سخت بندیزونه ولګول. ایران د دغه اقدام په وړاندې په جولای میاشت کې د عدالت نړیوالې محکمې ته قضیه وړاندې کړه. د اکتوبر پر 3مه پر دې قضیه د لومړني حکم د صادرولو پر مهال دغې محکمې وویل چې واشنګټن باید په خپله خوښه هر هغه خند لری کړی چې د می میاشتې د بندیزونو لکبله ایران ته د درملو روغتي خدماتو خوړو او کرنیزو وسایلو د رسولو په مخ کې راپورته کیږي. په دې کې د الوتکو ځینې برخې هم شامل دي. قاضي عبدالقوی احمد یوسف وویل چې پر دغو موادو بندیز چې یو بشري اړتیا ده شاید د ایران په خاوره کې د خلکو ژوند او روغتیا په برخه کې جدي او ناوړه اغیز ولري. شغلی یوسف د غرض د الوتکو پر پرزو بندیزونه په ایران کې د ملکی هوایي چلند خوندیتوب ته خطرناک اقدام بللی دی. او د کرملن یو لوړ پوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به هند ته په سفر کې په استلور سوه دافع هوا سیستمونو د هند سمبالولو لپاره 5 میلیارد ډالری تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري. مخکې له مخکې د امریکا دفاع وزارت ګواښ کړی چې که هند له روسیې څخه پرمختللي دفاعي سیستمونه واخلي د روسیې پر دفاعي څنګه د امریکا بندیزونه به تر پښو لاندې کړي. امریکا سږ کال پر روسیې بندیزونه لګولې دي. هند له دې مخکې ویلي چې له واشنگټن څخه وړي څو د دوغو دفاع سیستمونو په اخیستلو کې دغه هیواد ته خاص معافیت ورکړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانی خبرونه کې باور چې د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماي پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق ورسې څرګندونه چې ویلي د افغانستان کې تر اوسه جهاد دوام لري وغندلې.
افغانستان په دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوې ده، جهاد نه ویل شوې او د دې فتنه ویل شوې ده. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوې.
په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر هم اخیستای.
پاکستان د استخباراتي شبکې دلې دی هوای چې وځه قومنده ورکوي بیا د دې مافي وایي ټول د دې غړي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا خپل امریکایي ساری سره په روسي کتنه کې بیا د خبرې کړې چې هواد چمتو دي چې د افغانستان د جګړې سولې ځواري په هڅو کې مرسته وکړي. آیا د سولې خبرو ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د اسلام آباد رښتینی فشار به نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د طالبانو او ټول اسلامي ګروپونو اصلي مرکز امور پاکستان ده. چې پاکستان باندې فشار راوړي نو د امور واجبونه په طبيعي ډول د طالبانو لپاره دفاع ونشي کړی.
د اورزګان له وچ کالیز په لوکو چانو سره د حیواني خوراکي موادو د مرستو د ویش لړۍ پایل شو.
کوچان یې ټکټ کور کړی دي په شوې د خوراکي سره مشکلات لرو، د پراړه سره مشکلات لرو.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ویل کېږي د امن په کورنۍ جګړه کې لبي پیلوټ چینایي جنگي الوتکو څخه ورستر بل ډیر کار اخیستل کېږي. د بشري حقوقو اساسي بشري حقوقو او د جون په شیبو کې 219 پروګرامونه د خبرونه په دوه منیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به همزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د جمعیت علماي پاکستان د مشر مولانا سمیع الحق ورسته څرګندونه چې د افغانستان جګړې ته بیا د جهاد نوم ورکړی وغندلې. سمیع الحق دغه څرګندونه ورسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې او د دینی عالمانو د شوراګانو یو پلاوی پاکستان ته په روسي سفر کې د سمیع الحق په ګډون د هغه هیواد له دینی عالمانو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګېدو له ترسره کړو خبرو رضایت څرګند کړی وو. سمیع الحق ویلي چې په افغانستان کې جهاد دوام لري او د نور د جهاد په ترسیدو غوښتن کوي. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي سمیع الحق دا ډول څرګندونه له نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره کوي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال واصل وصال پر رپورټ کوي.
د جمعیت علماي پاکستان رهبر مولانا سمیع الحق یو ځل بیا په افغانستان کې د جهاد خبره کړې، خو دا ځل ویلي چې هیله لري په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی او فرهنګي چارو کمیسیون د نوموړي د دغو سرګندونو په وړاندې خبرګون خي وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې فتنه بلل شوې ده. د دغه کمیسیون رئیس عبداللطیف نهزتیار د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مولانا سمیع الحق باید دا شان سرګندونې ونه کړي، ځکه د په خبره د اسلامي نړۍ عالمانو د افغانستان د جګړې پر ضد فتوا ورکړې ده.
د انډونیسیا غونډه د سعودي علماو فتوا دی، د افغانستان د علماو چې دوی ته فساد ویل شوې دي او دوی ته جهاد نه دی ویل شوی، زه مطلق هم دوم دا دغه شخصي نظر دی او دا په خپل خپل هم نه دی. د اسلام د اساساتو مخې افغانستان دغه اوسنۍ جنگ ته جنگ ویل شوی دی، جهاد نه دی ویل شوی او دوی ته فتنه ویل شوی دی. سمیع الحق مولانا دماغي خلل به ورته پیدا شوی.
دا په داسې حال کې چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې ورستیو کې ویلي چې د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته د سفر پر مهال په اکوړي خټک کې د مولانا سمیع الحق سره لیدل دي او ورنۍ غوښتي چې طالبان د جګړې پر ځای د افغانستان حکومت سره مذاکراتو ته وهڅوي. اسوسییټډ پریس د خغلی سمیول حق په حواله لیکلی چې نوموړی افغان پلاوی ته ویلي چې نوموړی غواړي په افغانستان کې جهاد پای ته ورسیږي، وینه بهیدنه بند شي، افغانستان آزاد او په دغه هیواد کې اسلام حاکم شي. مولانا سمیع الحق چې د طالبانو منوي پلار بلل کیږي، د افغانستان او پاکستان د علماو ترمنځ د ناستې موضوع هم مطرح کړی دی، ویلي دی چې په دغه خبرو کې باید امریکا او پاکستان دخیل نه وي. مولانا سمیع الحق د خیبر پختونخوا اړوند په اکوړي خټک کې د حقانیه په نوم یو مدرسه هم لري چې زیات شمېر افغان زده کوونکي پکې په دیني زده کړو بوخت دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي مولانا سمیع الحق د هغو کړیو نظر بیانوي چې په افغانستان کې جګړې ته لمن وهي. نوموړی وایي دا شان څرګندونې یو ډول له نړیوالو فشارونو د پاکستان د خلاصون لپاره دي.
سمیول حق من پخوا هم تجربه لرو چې د یو خبره کړې ده د افغانستان د سولې د پاره سره د مرستې لپاره، او بیا د خپلې خبرې منکر شوی. نو په ټوله کې په پاکستان باندې فشار دی، او د پاکستان اړخونه په دې تکل کې دي چې څنګه د فشارونو نه په دې مطبوعاتي بیانیو او په دې ناستو ولاړو باندې ځان خلاص کړي. سمیول حق همیشه د پاکستان د حکومت بیانیه وړاندې کړې ده او د هغوی سره په همغږۍ.
د افغانستان د سولې علماو شورا د سه شنبه پر ورځ د ویګډې لمی په خبرول سره ویلي چې د افغانستان دینی عالمانو پاکستان ته په خپل سفر کې د دغه هیواد د یو شمېر لوړ پوړو چارواکو ترڅنګ د یو شمېر پاکستانی عالمانو سره هم کتلې دي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی هیله مند دی چې د پاکستان د علماو وروستۍ ناسته د طالبانو سره د سولې د خبرو پیلېدو په برخه کې مثبتې پایلې ولري. وصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کې یو شمېر افغان دیني عالمان د مولانا سمیع الحق د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې وایي چې دغه ډول څرګندونې د اسلام له ټولو اصولو سره په تضاد کې دي. یو هم دیني عالم نجیب الله زاهد دی چې د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ورسره مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلي چې د سمیع الحق وروستیو څرګندونو ته دی په کوم نظر ګوري.
څنګه کوم چې اوس نظریات داسې یو لوري ته روان دي چې زموږ او تاسو ملت او زموږ او تاسو هیواد په راتلونکي وجه کې د مثبت بدلون زیری ورکوي، خصوصا د پاکستان هغه علما چې هغوی زموږ او تاسو د خوب ملت په مقابل کې د جهاد فتوا ورکړي وه، حالانکه د یو مسلمان په مسلمان په مقابل کې د بل مسلمان ودرول او د هغه د مرګ د جواز حکم ورکول د اسلام د ټولو اصولو خلاف دی. د فکر کوم دا یو مثبت بدلون دی، او خدای دې وکړي چې نور هغه اشتباهګانې هم چې دوی د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هغې مرتکب شوي دي هغه هم اصلاح شي، او په راتلونکي کې د ښې اړیکې دپاره د دواړو لورو په منځ کې.
بله زید صاحب، مولانا سمیع الحق اوس هم دغه فتوا او سره سره چې د افغانستان د جنگ په اړه ورکړل سو وایي چې په افغانستان کې غوړی روان جهاد پای ته ورسیږي، دغه نظر اوس هم د افغانستان جنگ جهاد دی، په دغه ډټه سو وایي دلته جهاد سته.
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده، حتی دوی هم په دې پوهیږي چې کوم فتوا چې دوی ورکوي هغه د اسلام د ټول اصول سره خلاف دی. فقط یو نقطې ته اشاره کوم، پیغمبر علیه السلام په خپل یو مبارک حدیث کې فرمایي چې من حمل علینا السلاح فليس منا، څوک چې زما د امت په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی. نو اوس چې پیغمبر داسې یو شی وایي 1400 کاله وړاندې چې څوک زما د امتي په مقابل کې وسله پورته کوي هغه زما امتي نه دی، نو زه حیران دی کوم چې دغه علما دا خو یو حسد دی وستول ملت په دې باندې کوي چې پاکستان د استخباراتي شبکې دلی دی هغوی چې ورته څه قمانده ورکوي بی ادبي دي، مافي دوی ټول د دې ګډېږي، او هغوی چې ورنه څه غواړي په هماغه شکل سره دوی فیصلې کوي. د اسلام اصول دوی ته دومره اهمیت نه لري.
نو زاید صاحب سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د مانوي پلار یو لقب هم ورکړل شوی دی، دغه ته په پام، آیا مولانا سمیع الحق کولای سي، یعنی طالبانو باندې دومره نفوذ لري، کولای سي چې هغه د سولې خبراتو ته افغان حکومت سره حاضر کی؟
زه فکر کوم چې د خپل هم د دارالعلوم حقانی مفارق شوی هم لویه دوره مې عمل ته کړې ده، او هغه کال کې چې موږ وو هغه ټول جریانات موږ د نږدې نه لیدلي چې دوی په طالبانو باندې څومره تاثیر لري. دا یو حقیقت دی، او دا ټول په دې باندې پوهېږي چې د مولانا سمیع الحق د نظر بدلیدل دا د طالبانو د نظر بدلیدل دي. هغه کولی شي چې ډېر لوی مثبت رول ادا کړي په دغه برخه.
افغان دیني عالم نجیب الله زاهد چې د مولانا سمیع الحق د پاکستان د جمعیت علماء پاکستان د مشر د ورستوي سرګندونو په اړه نظر سرګندو سمي الحق په دې ورستوي کې بیا د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکړی. د بل خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا د امریکا د ملي امنیت لسلاکار او خپل امریکایي ساری سره په ورستوي ولیدنو کتنو کې یو وار بیا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې د هڅو په برخه کې له دې زیات څه ترسره کړي. د امریکایي چارواکو سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د اسما سروان پر راپور کاورو.
د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن او بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبري په افغانستان متمرکز وي. له امریکایي چارواکو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خبري پرون سه شنبه په واشنگټن کې پیل شوه. پاکستان وایي چې له جان بولټن سره د قریشي خبرو 40 دقیقې دوام وکړ او ورپسې هم دومره وخت له مایک پامپیو سره خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا مرستیالي الیس ویلز له مایک پامپیو سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر کتنې مخکې امریکا شخت بوبل چې د افغانستان پر سولې خبرې به د دواړو خواو د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. زموږ دریځ بیخي واضح دی او هغه دا دی چې باید په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په شریکه کار وشي. د ټرمپ ادارې په دې مایوسي ښکاره کړې چې موږ تر اوسه دا سلاره نه د مندل چې په ګډه کار وکړو او طالبان د خبرو میستر اولو نو ښکاره ده چې دا به د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په دې کتنو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ. په واشنگټن کې د پاکستان سفارت وایي چې دواړو خواوو د هند او پاکستان پر اړیکو هم خبرې وکړې خو زیات تمرکز د افغانستان پر مسأله وو. د امریکا د ملي امنیت له سلاکار جان بولټن سره د شاه محمود قریشي خبرې تقریبا ټولې په دې متمرکز وي چې پاکستان د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خپل دریځ روښانه او تشریح کړي، خو بولټن په دې کتنه کې د ځان یا خپل ټیم په اړه څه ونه ویل. د پاکستان له اعلامیې سره سم ښاغلی قریشي د پاکستان د دریځ بیا بیا تکرار کړ چې د افغانستان مسأله پوځي حل لار نه لري او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د پاکستان د ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د همدارس د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پروګرام د طرح کولو لپاره د پاکستان هلې ځلې تشریح کړې. قریشی دا هم وویل چې د سولې لپاره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان شخته هند تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ویلی.
و امرودل چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له خپل امریکایي ساری مایک پومپیو سره په ورسته کتنه کې بیا دا خبره کړې چې هیواد چمتو دی چې د افغانستان د جګړې د سولې هواري په هڅو کې مرسته وکړي. آیا د سولې خبرو ته د حاضرولو لپاره پر طالبانو د اسلام آباد رښتینی فشار به نتیجه ورکړي؟ په دې اړه زموږ د مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي یو راپور لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرسیو بیان لمخې ل مایک پومپیو سره په لیدنه کې شاه محمود قریشي وویل چې امریکا او پاکستان دواړه په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي. شاه محمود قریشي د افغان کشالی په سیاسي هواري کې د پاکستان د ملاتړ هوډ تکرار کړ او ویلي دي چې د نظامی لارې د ستونزې د هواري تجربه ناکامه شوې ده. د هغه په خبره د افغان شخړې حل د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو لارې کېدای شي او د رواني شخړې د هواري لپاره باید سیاسي لارې غوره کړل شي. امریکا او افغانستان په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری کوي چې پر خپل خاورې تر هغه ته خوندې پټنځاین ورکړي او طالبان په افغانستان کې تر هغه تلمسوي، خو پاکستان بیا تل دا ډول تورونه رد کړي او وایي چې په افغانستان کې سول او امنیت تر بل هر چا د دوی په ګټه دی. پر دې سربیره امریکا او افغانستان له پاکستان غوښتي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو شنونکي او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې پاکستان په دې هیواد کې پر استوګنو طالب مشرانو فشار راوستلی سي، خو د ده په اند اصل پریکړه به په افغانستان کې جنګېدونکي طالبان کوي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستلی شي، کوشش نورم کولی شي، خو دا چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. صدر اعظم مشران پاکستان کې دي، سپه ایران کې دي، سپه افغانستان کې دي، سپه قطر کې دي. نو هغه باندې کوم فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه مجبوري کې او داسې فیصله وکړي چې دا هغه په ګټه نه وي.
خو بل خوا په کابل پوهنتون کې د سیاسي علوم شوونکی پروفیسور نصر الله ستانکزی وایي چې پاکستان د دې توان لري چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
زه فکر کوم چې طالبانو اصلي مرکزونه
او د تجهیز او تمویل او د امکاناتو او د بیسونو اصلي مرکز پاکستان ده. داسې نور هیوادونه په اوس په طالبان باندې نفوذ لري، هغه د نفوذ مسله ده. اما زه فکر کوم د طالبانو او ټولو افراطي ګروپونو اصلي مرکز امور پاکستان ده. که چېرې پاکستان باندې فشار راوړل شي، نو دا نور هیوادونه په طبیعي ډول د طالبانو نه به دفاع ونشي کړی.
د افغان سولې په اړه پومپیو او قریشي په داسې حال کې لیده کاته کړې دي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې ګړندۍ کړي او غواړي چې روان شخړې ته د پای ټکی کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 په صافا وزې اوریدلی شئ. د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې په لومړي ځل له هغو کوچیانو سره چې وچکالۍ زیانمن کړي د 15.6 ټنه حیواني خوراک کی موادو د ویش لړۍ د مرستې د ویش لړۍ پیل شو. د دې ولایت کوچان وزادي رډو ته مخکې ویلو چې کدی حیواني خوراکي موادو مرسته ورسره ونشي نو ډیر څاروي به تلف شي. په دې اړه نور حال له اروزګان د وزادي رډو د خبريال شریف الله شرافت پر رپورټ کوي.
په اروزګان ولایت کې په لومړي ځل د وچکالۍ ځپلو کوچانو لاسنیوي کیږي. په دغه ولایت کې نن له هغه کوچانو سره د حیواني خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شوه کوم چې وچکالۍ یې څاروي زیانمن کړي وه او یا هم څاروي د لمنځتلو په حال کې وه. د یادې مرستې د ویش لړۍ د اروزګان والی محمد شفیق اسدالله صاحب په خپلو لاسونو فیل کړه.
دا کومکونه د حیواناتو د غذایي مواد د هغو دپاره، خصوصا د کوچانو دپاره، د هغو کوچانو دپاره چې هغه وچکالۍ ځپلي کوچانې د هغو دپاره دا مته مرسته کېږي. او مالداري چې هم وچکالۍ ځپلې ده، د دې دپاره په کار دي چې د دې دپاره د اوبو بندوبست وسي، د دې د مالو دپاره ځایونه چې هغه د یخو د آفته څخه وژغورل شي.
د کرهڼې او مالداري رئیس زلمی الکو ویل دغه حیواني خوراکه 1516 ټنه ده په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې به پر کوچانو وویشي. نو موړی وای هر کوچی ته 50 کیلو ورکوي.
د حیواناتو د فاره خوراکه راغلې ده د مرکز څخه، په مرکز سرینکوټ کې، په جراوت ولسوالی کې، په چرچنو ولسوالی کې او په چوری ولسوالی کې. هغه مالدارانو ته توضیح کیږي چې هغه د وچکالۍ لامل متضرر سیوي، د دې مالونه د ولږی سره مخ وي. دغه هغه ابتدایي مرستې دي چې موږ کوچانو ته لاس ورکوو.
په ورته وخت کې هغه کوچان چې مرسته ورسره وسوه که څه هم ډیر خوشاله دي، خو وایي چې دغه مرسته د حیواناتو ژوند نسی ژغورلی او باید نورې مرستې هم ورسره وسي. دوی وایي وچکالۍ څاروي سخت زیانمن کړي او مرګونی حال پراته دي.
دغه 15000 روپۍ ما په توګه خالي پرالو باندې ورکړي. دولت څخه خو ډېر خوشاله، خدای دې خوشاله لري.
جوړ شو دی وچکالۍ خو وروره د مالدار دی کړی دی چې یو کوچنی فکر سره ستاسو کال د بینت لري دی. میږه د لوجم لري دی، دوغه نو شندو کې یا ترخه یا شی ولا کوي. ام خیمه ته ضرورت کوچان لري، ام یو خوراکي مواد ته لري، ام یو د مالو یو شت لري، ام یو بوت لري.
علي ټکټ کور کړی کوچان ټکټ کور کړی دی. په اوسې دا چې دی چې د وبو سره مشکلات لرو، د خوراکي سره مشکلات لرو، د پراړه سره مشکلات لرو. بيخي د دولت الله پاک نه خوري چې موږ سره کومک کوي. الله دې کامیاب لري دولت.
په دغه ولایت کې تر 4000 زیات کورنۍ کوچان میشتي چې د زیاتره کوچان نو څاروي وچکالۍ سخت ځپلې دي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د دې تر څنګ د کرنې او مالدارۍ دغه ریاست له 200 او 400 نارینه سره هم 9 کیلو د حیواني خوراکي توکو مرسته هم وکړه. د یادې ادارې مسؤول زلمی الکو دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې د حیواناتو د روزنې او د هغوی د محصولاتو په برخه کې دغه کسانو ته زده کړې هم ورکړي. هغه میرمنې چې د حیواناتو د روزنې په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وي خوشې دي او تمه لري چې په راتلونکو کې به اقتصاد وده وکړي، خو غشتنه کوي چې کورنۍ باغچې دي ورکول سي او د چرګانو فارمونه دي ورته جوړ سي.
نو موږ دا ارزو ورته لرو چې موږ ته د چرګانو یو دانه یو شیره کې یو باغچه را جوړ کړي، یو ټانکۍ، یو داسې شی و موږ ته راکړي. څنګه چې دا نه چرګانې کښېنه یې غټ سي نو خرڅې کو په یو شی. په دا خاطر راغلي چې موږ یې نیمشته کړي دلته، وایي موږ چرګان درکوو دغه سنې دانه بیا د کور دی دغه سنې به پالیا د چې بخونه جوړه د چې به کار کوي د سنې به بشر وځي د چې به وبد په لوش کې دی د لیږ دی به ور کړه او خو څنګه به موږ باندې سم څه یې پایو غي باندې پایو چرګ باندې پای اره خو خا باندې پر ما نه باندې اوس خو چې دی و چې کړه ولا ولا کوي وخت ولا نه دا موږ چې چې زخمیا اند کپیا اند تر څو غږه پر کوله امانه نه کی
ورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه کرنیز ولایتونو څخه دی کوم چا چا سلنه خلګه په کرهنه او مالداری بوختي دا فداسیال کې چې لدی وړاندې دغه ولایت کوچانو ازادي راډیو ته ویلو کړه د حیواني خوراکي توکو مرسته ورسره ونسي نو ټول ساری بل لاس ور شریف الله شرافت ازادي راډیو ورزګان
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
او سم د یمن د جګړې په اړه یو راپور راخلو. د یمن الحدیده ښار د شیعه حوثي وسلوالو ملیشو په لاس کې دی. اسوشیټد پرس اژانس په دې ښار کې د جنګي ډران یا بې پیلوټه الوتکو د یوې حملې په اړه چې د روان کال په اپریل میاشت کې شوی وه په یو راپور کې ویلي چې په منځني ختیځ کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو پر ځای اوس د چین ساخت راکټو شتونکو بې پیلوټه الوتکو مارکیټ ګرم شوی دی. جزئیات د فرشته جلازې په راپور کې اورو.
د اپریل په میاشت کې د الهدایده شهر پر یو فرعي سړک د شیا حوسی وسلوالو یو اس یو وی موټر روان و چې ناڅاپي و راکټ وشتونکې بي پيلوټ الوتکه په هوا کې راښکاره سو او په څو ثانیو کې د حوسیانو اس یو وی د اور په لمبو کې پټ شو. د اسوسییټډ پرس په حواله دا راکټ وشتونکې بي پيلوټ الوتکه اماراتي ځواکونو چې په یمن کې له حوسی وسلوالو سره په جګړه کې د سعودي په مشرۍ په ائتلاف کې شامل دي اداره کوله. د امریکا بي پيلوټ الوتکې له 2001 میلادي کال راهیسې په عراق، افغانستان او یمن کې پروازونه کوي. په مشخص ډول په یمن کې د امریکا له جنگي بي پيلوټ الوتکو اول وار په 2002 میلادي کال کې د القاعده د مشکوکو غړو د وژلو لپاره کار واخیستل شو. خو دا څرګندېږي چې د چین ساخت جنگي بي پيلوټ الوتکې سوکه سوکه ځای نیسي. کله چې په یمن کې د بي پيلوټ الوتکو د حملو لامل د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنې خپرې شوې، امریکا د خپلو بي پيلوټ جنگي الوتکو پر صادراتو محدودیت ولګاوه. د امریکا له دې حرکت سره بهرني دولتونه مجبور شول چې د راکټ وشتونکو او لیزري بي پيلوټ الوتکو د خستلو لپاره د امریکا د حکومت تر څارنې لاندې تیر شي. په واشنگتن کې د نوې امریکا فاونډیشن په نوم تحقیقاتي مرکز اټکل کړی چې په یمن کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې د جنگي بي پيلوټ الوتکو په 240 حملو کې 1400 کسان ووژل شول چې 111 ملکی وګړي ول. د اسوسییټډ پرس په حواله چین که څه هم د وسلو په تجارت کې تر امریکا، روسیا، فرانسې او جرمني شاته ده، خو په چټکۍ د ځان د ورسولو هڅې کوي. په ساکولم کې د سولې د نړیوال تحقیقاتي مرکز په حواله د چین حکومت د 2008 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ د وسلو صادرات 80% زیات کړی دي. په چین کې د پوځي زده کړو د پوهنتون ښوونکي سونګ ژونګ پینګ اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي اوس چینایي تولیدات د ټکنالوژۍ له محدودیت سره نه دي مخامخ، نو باید ښه مارکیټ ورته پیدا شي. دا چې د امریکا متحده ایالات د خپلو وسلو پر صادراتو محدودیت لګوي چین ته ښه فرصت ورکوي. د څارونکو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې په منځني ختیځ کې چې د امریکا د امنیتي ګټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، د چین د وسلو د تجارت پراختیا د پیکینګ د سیاسي نفوذ له زیاتېدو سره مرسته کوي. د ستراتیژیکو مطالعاتو په نړیوال انسټیټیوټ کې د هوایی قوتونو څیړونکو توګلس باري اسوسییټډ پرس ته ویلي دا د چین لپاره ګټوره ستراتیژي ده. چینایان به له دې فرصت څخه ګټه واخلي. فکر نه کوم چې په دې مسله کې به د ملکی تلفاتو په اړه اندېښنې پر چینایانو زیات اغیز ولري. د اسوسییټډ پرس په حواله د روان میلادي کال په پیل کې وی سټلایټ د سکاچې د سعودي عربستان پر جنوبي سیمو تیرېده، د امریکا څارونکو بي پيلوټ الوتکې اکاسي کړې وي چې د هوایي ځواکونو په واډه کې د چین ساخت راکټ وشتونکو بي پيلوټ الوتکو سره ولاړې وي. د نیویارک بارت کالج کې د بي پيلوټ الوتکو د مطالعې د مرکز په حواله د اول وارو چې د یمن په جنگ کې د ډرون د دواړه ډولونو د استفادې په اړه اسناد وموندل شول. د دې مرکز غړي دان ګټینګر اسوسییټډ پرس ته ویلي یمن په وروستیو کلونو کې چې د کورنۍ جګړې په اور کې سوځي، د راکټ وشتونکو بي پيلوټ الوتکو یا ډرون د ازموینې په میدان بدل شوی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله چینایانو له 2014 میلادي کال راهیسې د سعودي عرب او عراق په ګډون پر مختلفو هیوادونو دیرش راکټ وشتونکو بي پيلوټه CH-4 الوتکې چې به تقریبا 100 میلیون ډالر وو خرڅ کړی دي، او د لاسو هیوادونو سره د داسې الوتکو پر خرڅلاو د مذاکرو په حال کې دي. د شي جنپنګ د جمهوریت ریاست په 15 کلونو کې پیکینګ د خپل پوځي چارو لپاره پر جنگي الوتکو او غرزونکو زیاته پنګونه وکړه او د پاکستان په ګډون خپل نږدې متحدانو ته هم راکټ وشتونکي سمندري بیړۍ او داسې نور پر مختلفي جنگي وسایل ورکړي دي. په افریقا کې نایجیریا د چین د راکټ وشتونکو بي پلوټه الوتکو له عمده خریدارانو ده. د نایجیریا حکومت د بوکو حرام په نوم د وسلوالي افراطي ډلې پر ضد په عملیاتو کې د چین له داسې جنگي الوتکو کار اخلي. د اسوسییټډ پرس په حواله په منځني ختیځ کې د چین د وسلو د بازار د ګرمېدو له امله په امریکا کې د وسلو صادرونکو شرکتونو پر حکومت فشار زیات کړی چې د پوځي وسایلو پر خرڅلاو لګولې محدودیت لري کړي. خو د امریکا د حکومت داسې پریکړه باید د بشري حقوقو او د ډلیزې وژنې وسلو د مخنیوي د ډلو تر کتنه تیره او په کانګرس کې تایید شي.
په منځني ختیځ کې د بی پیلوټ جنگي الوتکو په ګډون د چینایي وسلو د مارکیټ د ګرمېدو په باب مو راپور واورید. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په 19 پروګرام کې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو په اړه او د غرض د ژوند په شیبو 19 پروګرام کې به د پوستي خدماتو په اړه چې لکل پیل شوی نور معلومات واورې. خو اوس فرې بازه وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واوروي.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس نن د انډونیزیا د مرستیال ولسمشر په رسمي بلنه د دوه ورځني سفر لپاره د غیوات پلازمینه جاکرتا ته ولاړ. ټاکل شوی عبدالله عبدالله په دغه سفر کې د انډونیزیا له ولسمشر مرستیال ولسمشر د دغه هیواد د عالمانو شورا او د انتخاباتو د کمیسیون له چارواکو سره وګوري. لږ تر لږه سل صندوقه حساس انتخاباتي مواد د ملي اردو په هلیکوپټرو کې فاریاب ولایت ته انتقال شول. د 309 شاین قول اردو د رسنیو دفتر مسؤل محمد حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه مواد په څو الوتنو کې له شاهین کم څخه فاریاب ته انتقال او په دغه ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤل ته وسپارل شول. امنیتي ځواکونو د چارواکو په سپارښتنه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره په همغږي دغه مواد چې د مځکې له لارې د انتقال چاري ناشونې دي د هوا له لارې د ملي اردو په الوتکو کې انتقالوي. د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د سړک د غاړې شخص سوی ماینده بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کاروان چاودلی دی. د بګرام ولسوال سیف الله پیدار ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه تیره شپه په قلعه نصرو سیمه کې داسې مهال سوی چې دغه کاروان په ګزمه بوخت و. د ښاغلي پیدار په خبره په دې چاودنه کې د بهرنیو ځواکونو یو زرهي موټر تخریب سوی دی خو د تلفاتو په اړه څه نه وایي. په یو بل خبر کې د کاپیسا د ولایتي شورا مشر په نجراب ولسوالۍ کې د ګډو پوځي عملیاتو خبر ورکړ چې په وینا یې په دې عملیاتو کې یوه ښځه وژل شوې او اته تنه نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې متحده ایالاتو ته سپارښتنه کړې چې په ایران کې د بشري مرستو او د ملکي خوندیتوب په تړاو د ملکي هوایي چلند پر پرزو لګیدلې بندیزونه لرې کړي. او د کرملین یو لوړپوړي مقام ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هند ته په سفر کې په S-400 دفاع هوا سیستمونو د هند سمبالولو لپاره 15 میلیارد ډالر تړون لاسلیک کړي. پوتین به سبا او بل سبا په هند کې وي او دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره به وګوري.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. یو مخکې لته چې د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي واصل وصال به سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د آسیا د 19 کلنو جام سیالیو په نیمه پایلو بو کې افغانستان د سریلانکا او هندوستان د بنگلاديش په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه سبا پنځشنبه او د افغانستان او سریلانکا لوبه بیا د جمعې په ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په ګروپي لوبو کې هندوستان او سریلانکا خپل درې وړ لوبي ګټلي خو افغانستان او بنگلاديش بیا په یوې لوبه کې له ماتې سره مخ شوي. افغانستان تیر کال د دغو سیالیو په پایلو کې پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د لومړي لپاره د آسیا د 19 کلونو جام اتل ولې وګټله. د کابل د 14 کلونو نه د کموم رضوانانو د فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې د عدالت لوبډلې د حبیبیانه لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه عدالت لوبډلې له حبیبیانه لوبډلې نه 9-0 په وړاندې وګټله. د دې سیالیو بله لوبه بیا د فجر افغان او رسالت لوبډلو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسېده.
د کابل د فوټبال د شپږ کلنو لیگ سیالۍ شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سوار لسلو ډلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شوې چې یو میاشت به دوام کوي. او د پاکستان د کرکټ بورډ د پریکړې له مخې د دغه هیواد د ملي لوبډلې برحاله لوبغاړي د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو کې د لوبېدو اجازه نه لري. د دغه پریکړې له مخې یوازې تقاعد شوي پاکستاني لوبغاړي کولی شي چې په دغه لیګ کې ولوبېږي. د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په بولۍ کې اته پاکستاني لوبغاړي محمد حفیظ، وهاب ریاض، فهیم اشرف، کامران اکمل، سهیل تنویر، افتخار احمد، محمد عرفان او شاهد افریدی اخیستل شوي و چې له ډلې به یوازې شاهد افریدی په دغو سیالیو کې د پکتیا لوبډلې په ګټه ولوبېږي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو لومړی پړاو سر له جمعې ورځې نه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي.
اساسي او بشري حقوق.